سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم پیل په خبرونو کو رسل هغه چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې د هیواد به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي د فرانس پریس خبري اژانس راپور بر بنسټ تر اوسه یو سلو 15000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د چمن سرحدي چارواکو فرانس پریس ویلي په دې رسیو کې ټول ټال څه باندې 18000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي. په دغه هیواد کې د بیا ستنه افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان له خوا ټاکل شوی ضرب الاجل لپارون پای ته رسېدلی او دا مهال پاکستاني چارواکو په بیلابیلو ښارونو کې د هغو افغان نیول او د ساتنې موقتي مرکزونو ته استول پیل کړي دي چې په وینا یې د استوګنی اسناد نه لري. ویل کېږي چې د پولیسو لخوا یو شمېر هغه افغان کډوال هم ضرور کېږي، یعنی ویل کېږي چې د پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلن په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجباري نیستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتو میلر پرون د نومبر په دویمه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان گاونډیان په کلکه اڅو هغه افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي.
یو امریکایي چارواکی د سشنبې په ورځ وویل چې واشنگټن هڅه کوي له پاکستان څخه امریکا ته د 15000 افغان کډوال ولېږدوي. یو شمېر پاکستاني چارواکو چې د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کوله د دې خبر پخلی کړی دی او ویلي دي چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغه افغانانو نوملړه ترلاسه کړی دی خو دغه لیست نیمګړی دی. په دغه هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد. ویل کېږي چې په پاکستان کې له 1 میلیون او 200000 څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي چې دې جملې څخه څه باندې 200000 د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. ملګری ملتونه وایي دا 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې وسلاتي وش خبريالانو او رسنیو کارکونکو وژل شوې دي. دا ملګری ملتونه په خبره د دې خبريالانو په وژنه کې اوازې لسو څخه په کمو قضیو کې عدالت تامین شوې دي. نن د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات ختمولو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبريالانو مرکز هم ویلي و چې په افغانستان کې د خبريالانو د وژنې اصلي قتلان نه دي مجازات شوي. له دې سره هم هماهاله د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی پیو اعلامیه کې ویلي دي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې دا څه باندې 1015 خبريالانو د رسنیو کارکونکو د وژنې قضیې ثبت شوې دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په پرروان کال کې هڅه وکړي چې په ټولنې کې د غړیتوب لپاره خپل مذاکرات ته دوام ورکړي. دیمیتری کولیبیا نن د نومبر په 2 په برلین کې خبريالانو ته ویلي اوکراین خوشبینه دی چې اصلاحات راولي او لازم قوانین تصویب کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل څو ورځې وروسته د هیواد پر ټولنې کې د غړیتوب لپاره غوښتنه وکړه او څو میاشتې وروسته په دې ټولنې کې د غړیتوب لپاره ونومول شو. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. وړاندې به راسره واوري چې په افغانستان کې او هغه افغان کډوال چې له افغانستانه بیرته له پاکستان بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي په څه وضعیت کې دي.
اتلس کالم تیر سلو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را بار توګه دار څم پات سلو په دوه لاس راغلی یو شی درو نه میر درو نه شی درو د پاکستانی ګاډي د تر د کندار کرای کړ د 1,50,000 روپۍ ورکړي دي.
هم ترنګه په دې اړه به هم را سره واورې چې پاکستان ولې دغه پریکړه کړې ده او د چا پریکړه ده.
دوی غواړي چې کمن امنیتي ډګر کې چې دوی کم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تضمین کړي هغه پړه په افغان کډوالو واچوي.
په دې اړه وړاندې سره نور جزئیات هم واورئ. دا به هم سره واورئ چې له پاکستان د افغان کډوالو د شړلو په لړۍ کې یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمانونو اندېښنې او همدارنګه په کنړ او په سویلي کندهار کې ده چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن شوي دي. وروستي جزئیات به درسره شریکړو که چیرته وخت پات شو. د نړۍ مسایل ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا هم غواړم.
نردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه پیل به په دې وکړو چې نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د موضوع ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې پاکستان په یو دم افغان کډوال له هېواده راباسي. د چې کوم سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې نن هم د پاکستان له بیلابیلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، ځینې مرسته کوونکي نړیوال بنسټونه وایي چې دا کډوال د افغانستان دننه د استوګنې لپاره داسې ځایونه نه لري چې ورشي. د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې نن په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د هغو افغان کډوالو شمیر په چټکۍ سره په ډیرېدو دی چې له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي، چې په وینا یې اوس د ورځې له 9000 تر 10000 دا کډوال افغانستان ته ستنېږي. یادو سازمانونو هم دا شان ویلي په داسې حال کې چې ژمی هم نږدې دی، د دې کډوالو د خوندیتوب او په ټولنه کې د ادغام په اړه اندېښنې لري. د سازمانونو پر دې خبره له ټینګار سره چې افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر کړکېچن دی، له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې د کډوالو اړتیاو ته د رسېدو او د یوه ناورین د مخنیوي لپاره خپلې مرستې وکړي. د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو همغږ کړی چې کډوالو ته دې تر هغو پناه ورکړي چې په خپل هیواد کې شرایط خوندي او باثباته شي او دوی په خپله خوښه وطن ته ستانه شي. په ورته وخت کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي کډوال هم وایي کله یوې خوا اوس په پاکستان کې غیر قانوني کډوالو ته په اوسېدو ګڼې ستونزې جوړېږي، ورسره افغانستان ته په راتګ هم له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي. عبیدالله چې نن د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی، ازادي راډیو ته یې په دې اړه ویل.
پاټک کې 5000 روپۍ رانال ته واغستې، نه خوشی کول مې مونږ ته جیل ته بوزو او نیمه شپه هم کډه رابار کړه رالو لوارګي ته لوارګه کې چې ټوکن ته کم 2-3 ګنټې تیرې کړې پوه شوې. او انتظار مو وستو، انتظار نه بعد چې په ډېر مشکلات باندې تورخم ته چې راورسېدو.
هجرت الله چې 2 ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی هم د ورته ستونزې په اړه شکایت کوي.
مونږ چې رااله لکه بارډر کې ډېر زیاته سختي، مونږ چې راوتلو د سیا غنا چې لس 12 کسان او مونږ چې راوتلو ډېر سینډي ډېر دلته ولګېدل او بیا چې راوختلو کوم شخري هغه وګتې مته ولګېدل ته سورانه واغستل او بیا شخري بارډر څنګه رالو غنا هلته بیا فوجي نه نه راپره غوستلو نو هغه بیا پیسې غوښتلې نو هلته به چې د 8000 روپۍ مړه کېکلې او بیا راوختلو.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم چې طالبان اداره کوي د افغان کډوالو ستونزې تاییدوي. یاد سفارت په یوه اعلامیه کې چې پرون وخت خبره کړې شکایت کړی چې په تورخم او چمن کې د کډوالو د ستنېدو لپاره اسانتیاوې محدودې دي او د خلکو او موټرو سختې او اوږدې تلاشي د کډوالو د ثبت لپاره کم پرسونل، کمزوري سیستم او ځینو نورو مسایلو کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د سوداګرو د توکو او پیسو د لیږد لپاره څرګنده کړنلاره نشته او تر څنګ یې ځینې مافیایي کړۍ هم افغان کډوال ځوروي او پیسې ترې اخلي. سفارت همداشان ادا کړی چې پاکستانی پولیس په مختلفو بهانو قانوني کډوال هم نیسي، اسناد یې څیرې کوي، بانکي حسابونه یې بلاک شوي او د کورونو څښتنانو ته امر شوی چې سند لرونکو افغانانو ته هم کورونه په کرایه ورنه کړي. د افغانستان سفارت ګواښ کړی چې دا ډول کړنې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي او غوښتنه یې کړې ده چې د کډوالو له جبري ایستلو څخه لاس واخیستل شي او هغوی ته د اجازه ورکړل شي چې په خپله خوښه لاړ شي. له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو اجباري لړۍ چې پرون پیل شوه، د کورنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ 1300 افغانان چې 100 زندانیان هم پکې وو د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړي دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3مه ټولو غیر قانوني کډوالو ته وخت ورکړی وو چې د یادې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي، کنه دوی به یې په زور وباسي. سره له دې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي چې په خپلې یادې پرېکړې بیا کتنه وکړي، خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په خپلې پرېکړې ولاړ دي او په دې اړه جوړجاړی نه کوي.
و مورید چې له پاکستان د افغان کډوال د ایستلو په اړه باندې ځینې نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې وي. اوس مرزو د پاکستاني چارواکو هغه څرګندونې اورو چې دوی د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې په دې وروستیو کې کړې دي.
د پاکستان د وروستي اقدام په اړه چې ولې او د کومې موخې لپاره یې د لسیزو کلونو قربتوب وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو ایستل پیل کړل، بیلابیل نظریات موجود دي. د افغانستان او پاکستان یو شمیر پخوانی چارواکي او دغه شان سیاسي کارپوهان د پاکستان دغه کړنه د نړیوالې ټولنې په ګټه او د دغه هیواد د امنیت په تامین کې د پاکستان د حکومت د ناکامیو د پټولو لپاره د پاکستان د فشارونو پایله بولي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پوخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه زردشت شمس وایي چې دا د پاکستان د سرپرست حکومت پوځي پریکړه نه بلکې سیاسي پریکړه ده. هغه آزادی رادیو ته وویل
اوس مهال موږ ګورو چې په پاکستان کې نظامیان یا نظامی اسټابلیشمنت مکمل حاکم شوی دی. نو دوی غواړي چې کمن امنیتي ډګر کې چې دوی کم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تامین کړي، هغه پړه په افغان کډوالو ور واچوي او دوی خپل ولستان په دې برخه کې اطمینان ورکړي دی او حتی دوی قانع کړي دي چې دغه نامني چې دی کې د افغان مهاجرینو رول دی.
نوموړی ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پاکستان له نړۍ سره د سوداګرۍ لپاره ډیر څه نه لري او د پاکستان رول ډیر کمزوری دی. د پاکستان په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل حامد جلیلی وایي چې پاکستان غواړي د افغانانو په زور ایستلو سره د نړیوال ټولنې پام ځان ته راواړوي.
نړیوالو پام غواړي ځان ته راوګرځي، ځکه چې پاکستان مخکې هم په دغه اړوند باندې ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او راتلونکي کې هم غواړي چې دا وشي. ډېر کم ټایپ ټیبل مهاجرین ته ورکړي چې افغانستان ته راشي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي چې پاکستان هیڅ قانون ته پابند نه دی او یوازې غواړي چې د زور له لارې پر کډوالو فشار راولي. نوموړي ازادي رادیو ته زیاته کړه
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصلې مني. په دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامي قانون د باجرو یا انساني قانون یا ګوندګیری یا اسلامي رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی په افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
د پاکستان سرپرست حکومت د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل لپای ته رسیدو وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ټولو غیر قانوني کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د پاکستان سرپرست حکومت په رسمي توګه د دغه کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر پیل کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول پاکستان کې یې د ناقانونه کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ناقانونه افغان کډوالو شمیر تر 1.1 میلیونو ډیر اعلان کړی وو، خو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال پراته دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د یادو کډوالو ډله ییز اخراج به د پاکستان عامه هوساینې ته لار پرانیزي او پاکستان به نور هم خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو او د نړۍ هیوادونو په وار په پاکستان غږ وکړ چې د کډوالو د ایستلو په پریکړه دې له سره غور وکړي، خو له ټولو غبرګونونو او غوښتنو سره سره د دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې دوی به په دې برخه کې هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
و موریدل چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ایستلو او همدارنګ د چي موقتی مرکز ورته جوړ کړی دی، د دوی سرګندونې مو اوریدل. له پاکستان څخه د سپین بولدک لاري راستنه شوی افغان کډوالو وايي ټول شتمنی هلته پاتې شوی او دوی خلیل سره غلي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سپین بولدک لسوالي د کډوالو امیرات په ودانی کې د راغلو کډوالو غنه غنه راغلی کټوال وای له پاکستانه تش لاسونه راشدل سوي، شتمنی د کاروبار وسایل او د کور قیمتي توکي هم تر اخستل سوي دي. دوی اوس ان د کور د پخلنځي لوشي هم نه لري.
مانو محمد جمعه اتل اسکارم کی سولو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را باسو ګرد هر څه پاتې سولو په دوه لاس راغلی یو شی نه لرو نه مين نه لرو نه شی درو د پاکستانی ګاډي د تر د کندهار کرا کړ د 1,50,000 روپۍ ورکړي دي. اوس موږ ته خالي کوم چیرې واله او چیرې کښینو چیرې ولا اوس زنانې دی ورور مې نه جوړه مې چنيان دي مرسته در سره وسی له مرسته دی خمر اکی یو نور شان راکی خورکې مو وات ولا کایو شی براوړې نو یو شی ستا
زمانو مرزا عالم دی د مزار ولایت ما د پنځه ویش کالم دورې تیر کړې دي. کاروبار هم بزاد بازارو کار لګوي په یو اتوار بازار او د جمعې بازار په دا بازارو کې کپړې او د لوشي د شی مې خرڅول هغه په لایلار سپاتې دغه هم ضبط کړ په کور کې څه مال درخته شو را زر پراته هغه د پولیس موبایل ته واچول هموشته ول ورزيد پس د ټیکټ پیسې ولا د بل سن راخېستي بس 15 20000 روپۍ تر دغه ځې پوري موږ را رسولي.
په دغه کډوالو کې ډیری داسې کورنۍ هم شته چې حتی د یوې شپې ډوډۍ پیدا کول وس نه لري او نه هم په هیواد کې کومه شتمني لري. دغه افغان کډوال وایي له زیاتو کلونو راهیسې په پاکستان کې خواري کړې او څه شتمني چې لاسته راوړې هغه ټوله ترې ګرځول سوې ده. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی بنسټونو غږ کوي تر څو د دوی اساسي غم وخوري.
شیان میان هم ټول هلته داسې سره پاته سو ټیم نه و له موږ ته دوه ورځې ټیم راکړی اوسې دوه ورځې کې نو هغه شی نه خرڅېدل چې څه خرڅېدو هغه هم په نیمه بیه ورکړه نور همداسې پرېښی ده نور را ووتو سری په همدلته ځان را ورسوو ا د ځان کالم را رسولی دي.
ما هلته څلوېښت کاله تیر کړو پاکستان کې هلته ډېرې خواري ډېر دغه پرالی او اوس ما زمینداری و دغه ټولې دغه پاتې شمه ډېره راویست خو پیسو ته ضرورت لرو د وړو ته لرو نورو شیانو ته لرو.
په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیریت د سب مدیر عبداللطیف حاکمی وایي په تیرو دوو ورځو کې د راستنه سوو کډوالو شمیر تر لزو راوړي.
نو په تیرو دوو ورځو کې چې نسبتا مو په خوا ته حالات ډېر استراري سوي دي او د کډوالو ډیروالی راغلی دی قدر ته وایي چې لس چند اضافه سوي دي. نو د وړ مرزه کې 1510 کورنۍ راغلي دي چې 3600 نفر کیږي او په پرون مرزه کې 200 کورنۍ راغلي دي چې 3500 نفر کیږي. نو ګراف معلوم نه دی کېدای سي نور هم لوړ سي حالات پر یو ځای نه دي ولر حالات استراري دي نو کېدای سي نور هم اضافه سي. نو پیلان د هر مهاجر سره پر کورنۍ باندې هغه 1000 افغاني او بیا 2 نفر چې هر ولایت ته ځي دغه ولایت کرایه ورکړي.
افغانستان ته د تازه راستنوسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو په موقت ډول د څو شپو تیرولو امکانات برابر کړي هغه څه چې د دوی دایمي درد نسی دوا کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د نوومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې لاره رسیدو سره هم مهاله د خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه او رسنۍ د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو ادعا کوي. د یو شمیر وژل شوو خبريالانو کورنۍ هم شکایت لري چې د خبريالانو د وژنو قضیه نه څرګندل کیږي. په دې راپور کې له ځینو خبريالانو سره امریکایي شوې دي چې د طالبانو د حکومت لخوا بندیان او شکنجه شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر رسمي ویبپاڼه کې د ثبت شویو شمیرو له مخې له 1400 کال څخه تر 1400 پورې په افغانستان کې 1320 خبريالان وژل شوي دي. د مرکز د هر وژل شوي خبريال جزئیات د وژل کېدو ځای او لامل لیکلی چې ډیری دغه خبریالان د ناپیژنده کسانو لخوا د انتحاري حملو او د چاودنو او یا هم افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په دغو وژل شویو خبریالانو کې د ازادي راډیو څلور خبریالان هم شامل دي چې بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. د 1990 کال د سور میاشت کې د کابل ښار په شجدرک سیمه کې د ازادي راډیو درې خبریالان عباد الله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی په یو برید کې ووژل شول. د ازادي راډیو یو بل خبریال الیاس دایی په 2003 کال کې د نوموړي په موټر کې د ځای پر ځای شوی ماین د چاودنې له امله ووژل شو او ورور یې ټپي شو. د افغانستان د خبريالانو د مرکز دی وی پانی د معلوماتو پر بنسټ د دغه شمیر خبريالانو په وژلو کې پر نامعلومو وسلوالو سربیره طالبان او داعش ډله هم لاس لري. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وی پانه کې د وژل شویو خبريالانو د معلوماتو د برخې په ورستۍ برخه کې ادعا شوی چې د دغو خبريالانو وژونکو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه عاملین این رویداد ها
لبد مرغه په دیر حکومت او حسنی حکومت کې د دغه پیښو عاملین د دریو او قضایي ارګانونو لخوا نه دي محاکمه شوی او د هغو معلوماتو له مخې چې موږ ترلاسه کړي د دغه پیښو ډیری عاملین هم د طالبانو او هم داعش له ډلې وو. اوس مهال چې دا ډله په افغانستان کې حاکمه ده او د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی.
د 2013 کال د اپریل په میاشت کې په کابل ښار کې په ځانمرګي برید کې د وژل شویو خبريالانو له ډلې څخه د سلیم تلاش ورور سمیم تلاش ازادي راډیو ته وویل چې د ورور د وژنې د قضیې د څېړلو لپاره یې چا غږ نه دی اوریدلی. نوموړي دغه شان ازادي راډیو ته زیاته کړه
مخکې لدې چې شهید شي زما ورور ماته پیغام راکړ چې د چاله خوا غوښل شوی زنه پېګم هغه یوازې ماته داسې پیغام راکړ ما ورته وویل چې ورور په موکرا وسیت لک خراب دی او همداسې وشول څه مو د ورسته چاودنه وشوه بیا یې هیڅ دوسیه ونه څیړله زه هم خپل څو دروازو ته ولاړم د حکومت دروازه مې وټه کوله غږ مې پورته کړ خو هیڅ هم قاګوانه ورید
په دغه بریټ کې یا ازادي رادیو د درې خبري اعلانو په ګډون نه خبري اعلان او دوه فلم اخیستون کې ووجل شول خو د پخواني جمهوریت نظام د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د جمهوریت نظام لنسکورې دوه مخ کې ازادي رادیو ته ویلي و چې د دغه نو خبري اعلانو د وژنې په تړاو 15 کسان نیول شوي چې درې په اعدام محکوم شوي دي نور دوه تنه هر یو په لاس او څور لس کاله باندې محکوم شوي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبري اعلانو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال تر 20 سلنه زیات شوی دی
خريتي په لاس کې البته مسر مکه شیدن و دا ما دغه خفق کدن به خريته چندین بار کار انجام دادن
د تخارستان رادیو پخوانی سرپرست او خبريال زبی الله نوري و چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی وو نو موري وایي چې د 2023 کال د سپتمبر په 9مه په تخار کې لټلويختو تر 15 طالبانو د کور معاصره کړ د په خبره شکنجه یې کړ او لزان سره یې وړ زبی الله نوري ازادي رادیو ته وویل چې نو موړی لدریش په ورځو وروسته د خپلې سیمې د مشرانو په جرګه خوش شو هغه ادعا کوي چې طالبانو ورته د شکنجې پر مهال د برېښنا شاټونه ورکړي دي
یو طالب اومد دغه با موی بسارم بوتو
یو طالب تور وختان او ډیر ډارون کې مختر لود هغه زما په سر تور خولای کې خدا زما سترګې پټې شوې هغه ز پورته کوټې ته بوتم هلته و کوټه و چې د طالبانو نور غړي هم کیو په کوټه کې څو کسانو سترګو می څونه لیدل لګرو یې شور جوړا و هماغه پلاستیکي بوجې په سر راکې خدا او ډیر وحشت یې ورته ګامونه پورته
خریته پر سکر سره مې دواره کش کړم دغه بسر به غلط وحشتناک چندین بار مراحل انجام دادن
یو بل خبر یال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل انوم یې په راپور کې واغستل شي هم ازادي رادیو ته وویل چې د کابل زنبق څلور لارې څخه د خزو د ولاریون د پوخخ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی وو او له یو شمیر نورو کورنیو او بهرنیو خبریالانو سره د رجال برجسته لسم ریاست ته وړل شوی وو
یکی از افرادشان آمد و اونجا گفتن که شما چرا این کار میکنید
د دوی یو کس راغی او ویل چې ولې دا کار کوي ولې مظاهره کوي ولې رسنۍ پوخه خور کوي باید دا کار ونه کړي په دې شلو کلونو کې مشاهدان ورکړي کند لرو او کڅوک مو مخه ته ودرېږي موږ به یو وژو که هغه یو عادي کس وي ملکی وي سرتیری وي او یا هم خبریال
هر کسی که جله روی ما استاد شوه ما گردنش هم میزنیم ولو که هر کی باشد چی افراد عام باشد چی ملکی باشد چی نظامی باشد چی خبرنگار باشد
افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم وایي چې په تیر او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو کمیسیون هم د دغو قضیو په څېړلو او حل کې اغیزمن نه دي د دې ادارې مشر ظریف کریمی هم د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پراخېدو ادعا کوي نوموړي ازادي رادیو ته وویل
ما در گذشته هم
موږ په تیرو وختونو کې نیوکې کولی چې د تاوتریخوالي قضیې په سمه توګه نه څېړل کیږي نه اړوند کمیسیونونه او نه اړوند بنسټونه دقیقه څېړنه نه کوي نه د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه او نه هم په کورنیو چارو وزارت کې شته کمیسیون او نه هم نور کمیسیونونه د اطلاعات او کلتور په وزارت کې د سرغړونو او رسنیو شکایتونو د څېړلو کمیسیون اغیزمن کار نه دی کړی او موږ دا مهال د یاد کمیسیون اغیزمنتوب نه وینو
ظریف کریمی د غشان زیاته کړه چې د روان کال لپاره تر اوسه د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي سل پیخه ثبت شوې دي او په خبره یې د پخوا په پرتلا د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کې د طالبانو د حکومت استخباراتي او پوځي ځواکونه تر ټولو زیات مسؤل دي د نوی دفتر شمیرې همخی چې طالبانو په 2023 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 132 پیښې سرته رسولي او په افغانستان کې د دوی د بیا واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 104 شپېته پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د شویو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د 401 کال د ثور سلواغې په 9 یې پر خپل اکس پاڼه لیکلي و چې د رسنیو پر وړاندې د سرغړونې کمیسون فعال شوی دی او له دې وروسته به د خبریالانو او رسنیو ستونزې حل شي. مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه کمیسون هم له تیر قانون څخه کار اخلي، په ځینو طرز العملونو کار روان دی او په خبره یې ځینې شیان بند نه وي. نوموړي دغه شان مخکې ادعا کړې چې هیڅ خبریال یې د خبریالۍ د کار په تور نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2023 کال کې د نومبر 3 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا ورځ د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په غبرګون ونومول شوه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اوس به هم ورشو د خبری خبرونه په دې برخه کې به ستاسي پیغامونه واورو. البته دا پیغامونه هغه کسان را لګل دي چې دوی اوس مهال یا په پاکستان کې دي او یا هم هغه کډوال دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه کاملا يم له جنوبي پښتونخوا کوټنه. د دې ماجور په کړیا د افغانانو په کړ چې کوم ظلم روان د پاکستان کې په کوم ظلم یې کوم باندې یو ته جوړ کړی ده. په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي. سکولونه مرد بند کړی دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دل دراغلی ځوانان شپږم ټولګي پوری می سکولونه خلاص کړی دي. دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو رحم نه پر کوي، تاسو ته خو ته دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي. نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دوی سه هیله کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دوی ته اسانتیا برابره کړي. دا د پاکستان سره دا هیله چې ظلم نه کوي، لږ د نرمۍ سره کار واخلي او په دې تمه چې زما آواز به چارواکو ورسیږي. الله پامان.
سلام علیکم رو رشه جوړ په خیر خیرت جوړ او خیر خیرت شب خیره ور ډېر بخښل دي. ډېر تکلیف ما ورورکه تقریبا ما دربه در سمه خوږ مو کړی دی په دې دغه کې افغانستان کې ورونه مې کلیجه دي. زه اوس سمه درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی. څوار لس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار هغې ډوری را تکښلي وې په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا را کولې. نو خواري مو کښلې دي، تکلیفونه مو کښلې دي. اوس دلته دی سبا یک تاریخ دی، کابل سبا دی. هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم. موږ وکوڅه موږ پاتې شي. ته خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درې چاپر خو مو غږ ورسوه. ما هدي سبا نه بل سبا یک تاریخ دی مژاړي. هلته زما ژوند په خطر کې دی. هلته زه نسم اوښتی. زه وکړم څه؟ زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړیم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم. ابل ګش چې ګیر کړم دا رقم یې وویلو. زما ژوند د خطر سره مخامخ دی. زه وکړم څه؟ نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري. اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې زموږ ژغ درې چا پرې ورس.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درڅه ازادي یو اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. روسل هغه چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې له دې هېواده به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي. د فرانس پریس خبري ایجنس راپور پر بنسټ روسه 115,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان یاله چمن کې چارواکو فرانس پریس ته ویلي په دې وروستیو کې ټول ټال څه باندې 18,000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هغو هېوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلند په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجبار نه ایستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانز میتو میلر پرون په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس کې وویل چې د پاکستان په ګډون د افغانستان په ګاونډیانو کلکه غږ چې افغانانو ته د هېوادونو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي. ملګری ملتونه وایي د 2001 کال را په دیخوا په افغانستان کې اوسلاتو ویش خبریالانو د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. نن د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د مافیا د ختمولو د نړیوالې د ورځې په توګه ولمانځل شو. د همدغې ورځې په مناسبت د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نه هم یو اعلان خبره کړې وو. ویلي وو پکې چې په تېرو 16 کلونو کې په افغانستان کې 15 خبریالانو د رسنیو کارکوونکو د وژنې قضیه ثبت کړې دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې کیف به په روان کال کې هڅه وکړي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي. دیمیتری کولیبیا نن په د نومبر په 2 په برلین کې خبریالانو ته ویل چې اوکراین خوشبینه ده چې اصلاحات راوړي او لازم قوانین په دې برخه کې وضع کړي ترڅو وکولای شي په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړي ده. تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالۍ وزمک پوسره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو پاړه یې ازادي رادیو ته پریخېدی.
السلام علیکم. نبیولا زابلای لزابل ولای ترغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له ټلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو کچیر ته ټلیفوني خدمات فعال سي د دې وړي او غټي ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې هم دا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان ټلیفوني خدمات فعال کې. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او ټلیفوني خدمات کار وکړي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د ټلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشن دولسوالی وسیدونکو یم. زما د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د مینشین ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه وچې دي اوبه نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمې ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ دی د لوړپورو چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري، مځکه وچې دي، که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پر مخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچېږي، اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي. په نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د هلمند ولایت بنی کلکلي ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د زمینداور د سیمې څخه ده، موږ د زمینداور کانال ته وکاږئ. د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده، ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نوکې اوبه راکاږي چې ما سره د څرنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي، چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولي اوبه درلودې ولي وې یا کاریزونه و، هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر 200 ګزه پسې په دشتي سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړي، دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کمی موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله، د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ اواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري، اکثره کلي د چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده، خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو، دا زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع والته، دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ.
زاج نیاز محمد د منزور کلی د واز خاله سره په کاله ولادت خبره کوم زموږ شبکه مخابراتي شبکه لسره وجود نه لري په واز خا کې نه دوه واره په خپل باندې موږ وزرا وزیر صاحب تورګي د سنن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کې هیڅ وجود نه لري یو شبکه هم وجود نه لري حتی کارونه ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري او کدی نکم پنځه بستریز او هغه شل بستریز سوی د تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی وایي خو ولست ډېر مشکلات سره مخامخ ده او بل د نیو مرجان په نام باندې کلینیک ته هغه منظور سوی ده هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب د تاسو راډیو په توڅو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکې د زر تر زره فعال سي او هسپتال سي د دغه کار باید زر تر زره بشپړ سي او د نیو مرجان کلینیک په نام باندې کلینیک دغه باید مرجان تراسي ځکه چې دا خلک له دې ځای نهار شور پورې وځي د اولاد مسلې سي هغه خلک په لارې باندې مړ سي وي دي زمي لارې خټي ترون ځکه ته څوک نسوي پېتلای د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رسول وزرا او والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي الله په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه ونې کې هله د چرو او جوړ به وسیږي روزانه نام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت هم نه ولسوالۍ نام ورور موږ د نیټورک په برخه کې بيخي زیات ستونزې لرو ځکه چې یو امتنې راکړی د سلام هغه بيخي کار نه کوي د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنې راکړي موږ ته روشن او ایم ټي این ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي که څه ضرورت کار د وي هغه شپې لخوا بيخي هېڅ کار نه کوي نو موږ ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې ځکه چې دوی خلکو ډېرې قربانۍ عمر کړې دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر ولکوډو مشرانو پورې ورسېږي زموږ کمزوري مټران دي بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې هغه وسېږي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو د دې خاصه سپاریان هم نه وي مټر کې ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه د کیلو روپۍ هم نه جوړي زاړه مټران دي هلته چې ورشه ورور پر دې زنځیر مرا وګرځو پر هغه زنځیر مرا وګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړي بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره زوړ عمارت دي په زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي هغه هم نه مني بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړکورو مشرانو پورې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې شبه کېږو همهلته دغه دګې سه شیان رابره وو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو نه د تیلو روپۍ موږ نشو برابرولی نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي موږ تاسو راپورونه هم دلته خدای کې په دقیق ډول اورو کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو لري نشر کیږي موږ خوښ او خوشاله یو د دقیق دی او موثر راپورونه دي نو پاتې شوله خبره دا غوښته چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته نه الته کوم کاروبار شته هر څه په صفر دي هیڅ تجارت وجود نه لري هیڅ نشته لاندې باید وای کوتا وای هیڅ نشته الته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټاپه ولر ده حتی چې دچا ډیر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت واغی مو صفر تر رسیدل نه.
السلام علیکم د ازادي راډیو څخه ډیره مننه کور ودان مننه ورور مرده زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام سپتوم درته نو ازادي راډیو مر ډیره په مینه باندې اورو د دې ټول خبرونه اورو ټول خبرونه د ستاینې وړ دي نو ستاسو خ ډیره ډیره مننه که کلام ضرورت وي در سره به پیغامونه پریږدو ته اتمن ضرور که خدای کول مننه.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدل وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پل تخنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځل استاد حمید الله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلود، دا ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی د دغه افتر شاکونه ولري.
وینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو دغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخه ډېر یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نا څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات شکستګي په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې که موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي. تاسو اتمن اوریدلی وی، لیکن د نورو دولتونو ما درته وی چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څنه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15 کسه شپږ کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوی، لیکن دا د شیشو دی رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځ تللی وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حد اقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزل لدی که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څنګه چې د سیمو ته چې هلته د بلډینګ او د تخصیې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څنګه چې به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاته شیبو کې د ورکوشو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورودا. پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وی چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428 19. شمیره د لبیا وایم 0001428 19. یعنی 0001428 19. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0006392 08. نو همدغه شمیرې دی، دواړه دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلی وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي.
سپر شپاگویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا یو ځل بیا تکرار وماری با شماره ده سپر شپاگویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا بل نمبر د پاکستان نمبر ده سپر دیرش یو سل دویش پنځه سوه نها سپر دیرش یو سل دویش پنځه سپر نها وسلام الله پاک تاسو ته اجر درک
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی عمر یې تقریبا اوس یو ویش کال دی په رنګ غنم رنګ لهجه یې څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و نو که هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دېرش د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دور کیسه واجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږم کارانو ستړي مسه جوړ په خیر شر سم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزه ک د سیمې څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی لومیږي تقریبا د پنځو میاشتو راهیسې څخه راڅنه درکه سوی دی خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو اوس راسره نه شمېره سته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات سته چې دی به په کومه سیمه کې وي نو که چیرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي زما د ټلیفون او واټساپ غبرګې شمېرې دي یعنې دوې شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ شته همدارنګه هم اړیکه راسره نیولی سوی لومړنۍ افغان وسم شمېره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یو ځل بیا شمېره په یو یو ټکي درته وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه همدارنګه دویمه شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته شمېره یو ځل بیا تکراروم یعنې صفر اووه سوه شپږ نه دېرش اووه ویشت صفر اته او لومړنۍ شمېره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس نو کار ملګري ته یادی خپله زما غږ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد خادم سره دې پر همدغه دوو غبرګو شمېرو اړیکه ټینګه کړي خدای په امان
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي ښې شپې او ورځې ولرئ
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتلور سوشل 22 11 24 201
نا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو سمرا پی مینی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو ځان په غم دې پوه نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوه نه کړو وز دې رنري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر خوګه جانا ناز